یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې مو دغه راپورونه درته راټول کړی. ملګری ملتونه وایي د 2021 کال لومړنۍ شپږ میاشتې ملکی افغانانو ته ډېرې خونړۍ وې. د بشري حقونو له یو فعاله پوښتو چې دا راپور د جګړې پر خواوو څه اغیز درلودلی شي. په کونړ کې د اوبو رسولو له یوې لویې پروژې اوس څوک ګټه نشي اخیستی.
نو دغه یو ناکامه پروژه ده، زمونږ لپاره د خیر سبب ونه ګرځېدله. بیچاره ولس دی، غریب خپل رزق پورې، خپلو بچو پورې خلک حیران دي.
او چین ته د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات سفر په ترینګلتیا پیل شوی. پرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. میر احمد صاپای تخنیکی چاره مختوړی مخک تر دې چې دی او نور راپورونه تر وګرځو. احمد تکل استودیو تر غلی چې تاسو ته د سات خبرونه وای.
یونما خبرداري ورکړی چې طالبان حمله بندې نه کړي نو د ملکی افغانانو د تلفاتو شمیر به په بیساري ډول زیات شي. د امریکا یو مخکښ جنرال د افغان ځواکونو په ملاتړ د امریکا د هوایي حملو د دوام ډاډ ورکړی او یو چینایي چارواکی وایي امریکایان د هیواد ته د یو خیالي دښمن په سترګه ګوري. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې که وسلوال طالبان خپلې حملې بندې نه کړي نو په افغانستان کې به د ملکي تلفاتو شمیر په تیره یوه لسیزه کې بې سارې لوړې کچې ته ورسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په یوه خبرپاڼه کې چې نن د زمري په څلورمه نیټه خپره شوه، د روان 2021 کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان په جګړه کې د ملکی تلفاتو راپور خپور کړی او ویلي دي چې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې چې په افغانستان کې خپل ماموریت پیل کړی، د یو کال په ترڅ کې د ملکی تلفاتو اوسنۍ شمیره ښایي تر ټولو لوړه وي. د یونما په راپور کې راغلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1,695 په شاوخوا کې ملکی افغانان په جګړو کې وژل شوي او 3,245 نور ټپیان دي. په راپور کې یادونه شوې چې افغان ځواکونه او دولت پلوي وسلوال په سلو کې د شاوخوا 15 ملکي تلفاتو عاملان دي. د راپور له خپرېدو سره په یو وخت کې د یونما مشرې د برالاینز په یو بیان کې ویلي چې که د تاوتریخوالي مخ په زیاتېدو بهیر ونه درول شي نو په بې ساري شمیر ملکي افغانان به مړه او ټپیان شي. د امریکا د متحدو ایالتونو یو مخکښ پوځي چارواکی وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حملې دوام وکړي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه قومندان جنرال کینت مکنزی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له افغانستانه د امریکا او نورو نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر په وروستیو پړاوونو کې دی. جنرال مکنزی چې په افغانستان او سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشري کوي پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل
متحدو ایالاتونو د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په وروستیو ورځو کې خپل هوایی حمله زیاتې کړې دي. که طالبان خپل حملو ته دوام ورکړي نو موږ به د خپل دغه ملاتړ کچه په راروانو اونیو کې نور هم زیاته کړو.
د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی او یو شمیر ولسوالۍ هم نیولی دي. جنرال مکنزی ویل چې د امریکا پوځي لوژستیکي ملاتړ به د اګست په 23مه له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو له پوره وتلو وروسته هم دوام وکړي. لسګونه بلجیم میشتو افغانانو پرون یک شنبه په بروکسل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د مظاهرې په ترڅ کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تښتونې او شکنجې پر ضد شعارونه ورکړل او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ. سلسله علی خیل شاوخوا لس ورځې مخکې په اسلام آباد کې وتښتول شوه او له شکنجې وروسته بیرته خوشې شوه. له دې پیښې وروسته د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې ترینګلتیا لا زیاته شوه چې په نتیجه کې افغان دولت سفیر نجیب الله علی خیل او خپل ټول ډیپلوماټان کابل ته راوبلل. لدی مخکې په افغانستان او پاکستان کې هم د سلسلې علی خیل د تښتونې او ربړونې پر ضد مظاهرې شوې دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د متحدو ایالاتونو او چین په اړیکو کې د کړکیچ عمده علت دا دی چې امریکایان له چین سره د یو خیالي دښمن په څیر چلند کوي. شي فانګ نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډي شرمن ته وویل متحد ایالاتونه هڅه کوي چې د شر په توګه چین معرفي کړي او زیاته کړه چې دا چلند باید بدل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي شي او میرمن شرمن له کتنې وروسته په یو بیان کې وویل امریکا د خپلو ستونزو ملامتي پر چین نه اچوي. وروسته له دې چې واشنگټن په هنګ کانګ کې پر ډیموکراسۍ پلوه معترضانو د پیکینګ د فشارونو له کبله پر چین ځینې بندیزونه ولګول، په ځوابي اقدام کې چین تیرونی د امریکا د سوداګرۍ پخوانی وزیر ویلبر روز یو شمیر نور افراد او کمپنۍ د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړل. په تونس کې د سیاسي بحران له زیاتېدو وروسته ولسمشر قیس سعید د دې هیواد صدراعظم له دندې لرې او پارلمان یې منحل کړ. د ولسمشر سعید سیاسي مخالفانو دا اقدام د کودتا هڅه بللې. ښاغلي سعید پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې حکومت به د نوي صدراعظم په مرسته خپلو چارو ته دوام ورکړي. په تونس کې د اقتصادي بحران، انفلاسیون او په کووید 19 ناروغۍ د مړینو د شمیر د زیاتېدو له کبله د حکومت پر وړاندې د خلکو غوسه زیاته شوې ده. د ولسمشر سعید له اقدامه څو ساعته مخکې معترضانو د حکومت د استعفا او د پارلمان د انحلال غوښتنه وکړه. ولسمشر سعید ویل چې د اقداماتو هدف د تونس خوندیتوب دی او زیاته کړه چې د پریکړه د اساسي قانون په رڼا کې مشروع ده. او د فرانسې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې له مخې د روغتیايي کارکونکو لپاره د کورونا ضد واکسین جبري کیږي. د دې نوي قانون له مخې د هغو ځایونو لست پراخیږي چې خلک باید هلته د ورتګ لپاره روغتیايي جواز ولري. د بدلونونو وروسته له هغه راځي چې د حکومت لخوا د کورونا وبا له کبله د لګول شویو مقرراتو پر خلاف په ملي سطح خلکو مظاهرې وکړي. د ولسمشر ایمانوئل ماکرون هدف دا دی چې د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره واکسین د یوې عمده وسیلې په توګه وکاروي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که تر پای را سره پاته شي د راپورونو ترڅنګ درته 25 دقیقې بحث هم لرو. په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې روانو جګړو او ناامنیو د اقتصاد او سوداګرۍ پر بازار څه اغیز کړی دی. اوس هم راځو د خبرونې د سر تودې موضوع ته. ملګری ملتونه وایي تیرو شپږو میاشتو کې د ملکي افغانانو مرګ ژوبله د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې 50% زیاته ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن د ملکي مرګ ژوبله په تړاو خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي که وضعیت همداسې دوام وکړي دا کال به په یوه لسیزه کې خونړی کال وبلل شي. په دې راپور کې همداشان د ملکي وګړو د مرګ ژوبله ډېر اپړه پر وسلوالو طالبانو اچول شوی، خو طالبان بیا دا راپور یو اړخیز بولی. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
یو نامه د ملکی تلفاتو په اړه د خپل شپږ میاشتنی راپور په خپرولو سره ویلي کروان حالت دوام وکړي. روان 2021 میلادي کال به له 2009 کال را پدې خوا تر ټولو خونړی کال وي. یو نامه په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړی ویلي د 2020 کال د لومړۍ شپږ میاشتو په پرتله د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله 26 سلنه زیاته شوې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون میاشتې تر پایه پورې 15103 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې په یو زرو شپږ سوه نهه پنځوس کسان وژل شوي او 3245 نور ټپیان دي. یوناما په خپل راپور کې د ماشومان او میرمنو وژل د اندېښنې وړ بللی دی. ویلي په ځانګړي ډول ټکان ورکوونکې او ژوره اندېښنه دا ده چې ښځې، هلکان او نجونې د 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي تلفاتو نږدې نیمایي برخه جوړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په شپږ میاشتني راپور کې راغلي چې د دې مرګ ژوبلې ډېر مسؤلیت چې 46 سلنه کېږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسؤول وسلوال او داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤول ګڼل شوي دي. په راپور کې همداراز ویل شوي چې 23 سلنه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکي تلفاتو عاملین دي. یو نمالی کلی چې له 2009 کال چې دا بنسټ د ملکی تلفاتو سیستماتیک ثبت او سند پیل کړي، دا لومړی ځل دی چې نړیوالو ځواکونو ته د ملکی تلفاتو هیڅ پیښه نه ده منسوب شوې. خو طالبان بیا د یو نما دا راپور یو اړخیز یادوي او وایي چې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره دوی جدي پام کوي. د دې ډلې وایان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې ملکی تلفات د هوایي حملو له امله زیات رامنځته کیږي. ښاغلی مجاهد وایي د ملکی وګړو په برخه کې تلفات د طالبانو لخوا نه بلکې د جګړې مقابل لوری دی. افغان حکومت لا تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. یونما په خپل راپور کې د جګړې په دواړو خواو غږ کړی چې د تاوتریخوالي پر ځای د خبرو میز ته حاضره شي. د یونما په باور کې د جګړې دواړه خواوې فکر کوي چې جګړه د ستونزو حل لاره ده. دغه فکر پرته له افغان وژنې بل څه په میراث نه پرېږدي.
و موریدل چې ملګری ملتونه وایي تیرو شپږو میاشتو کې د ملکی افغانانو مرګ ژوبله د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې 50% زیاته ده. دا راپور په اوسنیو شرایطو کې په څه معنا په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې په ډګر کې د تیرو کلونو په څیر بهرنیان یا بهرني ځواکونه هم نشته. د دغه موضوع د تحلیل لپاره دا مهال سټډیو ته د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال وصل شوی دی. لال صاحب ستړي مشي که په سار کې اوریدونکو ته دا وایي چې دا راپور په دې شرایطو کې په څه معنا او د جګړې پر ښکېلو غاړو باندې څه اغیز درلودلی شي؟
سلام تاسو ته درنو اوریدونکو ته په خوشنۍ سره چې په لکه څنګه چې تاسو په سوال کې وې اصلا د امریکا او د متحدینو سره د هوکړې نه وروسته هیڅ دلیل او سبب نه جوړیږي چې په افغانستان کې د یو انسان وژل خو څه کوي چې د یو انسان نوکه هم باید زخمی شوی نه وای. او د دغه هوکړې سره سم باید د نل افغاني خبرې شروع شوی وای او چې د امیش لپاره د دغه ملکی مرګ ژوبلې ته او ملي شتمنیو ویجاړۍ ته او خلکو ته په مال ځینو اړولو ته د پایته کې خودل شوی. خو په خوښنۍ سره موږ ګورو چې د دغه هوکړې نه وروسته او د بین الافغاني خبرو د شروع کېدلو سره سم په هیواد کې تاوتریخوالی لوړې کچې ته رسېدلې ده چې دا هم د همدې سبب ګرځېدلې ده چې ورسره په هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې او ملکیانو ته د مال د تاوانونو کچه چې دا هغه خپل اخري حد ته رسیدلې ده چې موږ یې په تیر شل کلن تاریخ کې د دې ساري نشو پیدا کولای. نو موږ وخت په وخت باندې د جنگ په ښکېل خو باندې غږ کړی دی چې جګړه د حل لار نه ده او جګړه هیڅکله نشي کولای چې دغه غمیزو ته د پای ټکی
لال صاحب او بخی غاګ مو یو څه کیفیت خنه شو کلک مزای تغییر کئ او زما پختنه کاوره یم دا وای چې دا مهال به دغه راپور د طالبان او افغان ځواکونو پر عملیاتو څه غیز وکړي او کنه دوی به د تل په څیر خپل عملیات ته دوام ورکړي او ملکی مجذوب لپاره منستکیږي؟
منګه کتیر ته ګورو خو پر اټلونکی کې هم منګه د دې امید نشو کولای چې دوی د دې نه عبرت واخلي او یا د عبرت اخستې وي چې هغه د ملکی مرګ ژوبلې په مخنیوي کې او د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب کې د دې خپل مسؤلیت سرته ورسوي. باوجود دې چې د جنگ کې له خوا وخت په وخت باندې ژمنې کوي او سیاسي ارادي ښکاره کوي والی د دوی په وینا او په عمل کې یو لوی واټن لیدل کیږي. نو منګه د دې امید نشو کولای ځکه جګړه او تاوتریخوالی په هیواد کې ورځ تر بلې زیاتیږي. که چېرته تاوتریخوالی کمیږي او جګړه ورسره کمیږي نو طبعا هلته به د ملکي مرګ ژوبله هم راکمیږي. خو که چېرته جګړه زیاتیږي نو طبعا هلته به ملکي مرګ ژوبله هم ورسره زیاتیږي. خو د دوی په ارادو کې تر اوسه پورې څه نه لیدل کیږي. د سولې لپاره چې دوی کوم څرګندونې کوي یا کومې ژمنې کوي هغه هم یوازې سمبولیک بڼه لري او تر اوسه پورې چې په تیر یو کال کې کومې بین الافغاني خبرې شوې دي دا هم سمبولیک خبرې دي. خلک اوس د سولې په خبرو نه هغه کوم باور چې دی ولس هغه پورته شوی دی او خلک اوس حتی د سولې د خبرو نه نفرت کوي. په دې معنی باندې چې مخکې د سولې خبرې نه وي شروع شوې په هیواد کې تاوتریخوالی دومره نه و. ملکي مرګ ژوبله هم دې کچې ته نه ورسېدلې او ملکیانو ته د مال زیانونو د اړولو یا ملي شتمنیو ویجاړېدو کچه هم دومره نه وه لوړه شوې. خو د سولې د خبرو سره همزمان په یو وخت مخ کې د جګړه او تاریخواله هم زیات شوه چې دا د ملکی خلکو تا د سر او د مال د زیانونو د اړولو سبب جوړ شوی. نو په دې وجه باندې خلک اوس کده سولې نوم ورته اخلي دغه نه هم نفرت لري.
بل لال صاحب یو موضوع دغه د یونما راپور داسې محل خبريږي چې دوه درې ورځې وړاندې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په راپور کې اندېښنه وښو د جنگي جرمونو په ارتباط باندې. هغه هم د کندهار په سپین بولدک کې وی ویل چې حالت شاو خدري سو کسان برمته شوی دي، نامعلوم ځای ته بول سوی. البته له دولت سره د همکارۍ په تور باندې ویل چې ځینې کسان وژل سوی او شکنجه سوی هم دي. په کندهار کې سپین بولدک کې ستاسو مندنې څخه یو وضعیت څه ډول دی؟
ګوره د یونما راپور د سپین بولدک د مشخصې پیښې پورې هیڅ تړاو نه لري. دوی د 2009 کال نه راپدې خو د معمول مطابق د کال څلور راپورونه خپروي چې روبار راپورونه دي او منمحاله راپور دي او د کال اخري راپور دی. دا د دوی شپږ میاشتنی راپور دی چې ملګرو ملتونو خپور کړی دی او تیر کال په عین وخت کې دوی راپور خپور کړی او هر کال په دغه وخت کې دوی راپور خپروي. خو په دې راپورونو له مخې چې په سپین بولدک کې کومې پیښې رامنځته شوې دي او دا چې ویل کېږي چې هلته ملکي خلک د کورونو نه وشتل شوي دي، راپورونه خو همداسې وایي. خو د سپین بولدک په اړوند باندې که طالبان واقعیا رښتینی وي او غواړي چې دغه تور پیراتوي، نو دوی د مهرباني وکړي آزاد رسنیو، د بشر د حقونو نهادونو او د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته د اجازه ورکړي تر څو پورې په سپین بولدک کې بې طرفانه او آزاد څېړنې سرته ورسیږي او دا معلومه کړي چې آیا طالبان څه وایي دا حقیقت دی او که رسنۍ او راپورونه وایي څه وایي هغه حقیقت دی. خو دا به د وخت نه وړاندې وي چې د په اړوند باندې څېړنه نه وي تر سره شوي او سړی قضاوت وکړي. زما په ان باندې راپورونه خو همدغه څه دي سره کوم ته چې په رسنیو کې ښکته پورته کیږي یا په خواله رسنیو کې کیږي. خو لا هم د دې مستند کولو لپاره موږ په طالبانو باندې مغږ کوو، په حکومت باندې مغږ کوو چې په دې اړوند باندې مرسته وکړي او دغه بې طرفه ادارو ته اجازه ورکړي چې هغه ځانګړې پیښې څېړنه وکړي. او همدغه سي تاسو ګوري چې په مالستان کې په د غزنی ولایت په یو ولسوالۍ کې هم ورته ادعاوي تورونه شتون لري. باید ټول هغه پیښو په اړوان باندې چې مخالفین یا دولت د یو د خپل بام واورې د بل په بام باندې غورځوي، نو دې ته اړینه ده چې په اړه باندې نورې څېړنې سرته ورسیږي، بې طرفانه څېړنې البته، او رابطه حقیقي راپورونه د ولس او د جنگ د قربانیانو سره شریک شي او نړیوال هغه ادارې چې په دې اړوند باندې مسؤلیت لري چې هغه د جنگي جرمونو نړیواله محکمه ده یا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ده چې هغه لاس په کار شي تر څو پورې عاملي نیونی سي او د قانون په رڼا کې هغه د خپل کړي عمل سزا وګوري.
ډیر مننه د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال و چې د یونما په شپږ میاشتنی راپور او د ملکی مرګ ژوبلې پر څرنګوالي غږیده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، 25 دقیقې او نیز بحث هم درته لرو. خو اوس په مکړی د ورځې اقتصادي خبرونو ته
د افغانستان په لویدیځ کې د تورغونډۍ بندر د سوداګریزو کارونو پر مخ پرانیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بندر د ترکمنستان هیواد او د افغانستان د چارواکو د پرلپسې غوښتنو وروسته تیر شپه نه وخت د سوداګریزو کارونو پر مخ پرانیستل شو.
در خلاص سوی د پنده دیش تنکر کیل او دوش موتر گاز او نو موتر کود را غلی دی وارد سوی دی، یعنی لاره پرم خلاص سوی دی او ننم احتمال ستا چی در لس واگونه اوله او دولس واگونه غنم هیوات را وارد سی.
دغه بندر چې د افغانستان او ترکمنستان تر منځ دی څو ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په پایله کې د سوداګریزو کارونو پر مخ تړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد پر یو شمیر بندرونو د طالبانو بریدونو د خوراکي او سون توکو بیا لوړه کړی ده. خو د افغانستان حکومت وایي ډیر ژر به د طالبانو ټغر په ټولولو سره یو شمیر هغه بندرونه چې تر اوسه د دغې ډلې په واک کې دي د تجارتي کارونو پر مخ پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د اوړو، غوړیو، وریجو، ګازو او تیلو بیا د هیواد په بازارونو کې لوړه شوې چې خلک یې اندېښمن کړي. په هیواد کې سلګونه جریبه کروندګرو ته اوبه برابرېږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل دوی هلې ځلې کوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د سلګونو جریبه کروندو ته اوبه برابرې کړي. ټاکل شوی چې د دغو کروندو اوبه د 15 زیرمو د جوړولو له لارې برابرې شي. دغه زیرمې د لوګر، غزنی، پکتیا، پکتیکا او میدان وردګو په ولایتونو کې جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي ټاکل شوی چې دغه زیرمې په راتلونکو دریو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو یورو 93 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 109 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.19 افغانۍ.
او سمخه لدی چې کورونا یو مسایل ته ادامه ورکو، یو نړیواله او سیمهیزه موضوع را اخلو. چین ته د امریکا د لوړپوړي ډیپلوماټ سفر په ترنګلتیا پیل شوی دی. دا داسې وخت کې ده چې د سایبری امنیت او په هانګ کانګ کې او د غراس شینجنګ کې د بشري حقوقو د سرغړونې پر موضوع د واشنگتن او متحدانو لخوا پر چین انتقادونه کیږي او د دواړو لورو ترمنځ اړیکې لا هم د خرابېدو خواته روانې دي. په دې اړه تفصیل اجمل انداورو.
د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شی فینګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شرمن ته د دوشنبه په ورځ ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه چین شر اچون کې معرفي کوي او دا چلن باید بدل کړي. چین د هغه څل کبل چې ویل کیږي د شینجن ایالت کې 1 میلیون غوریان او نور مسلمان اقلیتونه د سیاسي زده کړو په نوم په کمپونو کې بندیان کړي، لنډیوالو انتقادونو په ځینو مواردو کې له بندیزونو سره مخ دي. چین ټینګار کوي چې دا ډول کمپونه د دوی په وینا د حرفوي زده کړو مرکزونه دي او هدف یې د ترهګرۍ څخه د اقلیت چینایي مسلمانانو د ذهنونو پاکول دي. د دې میاشتې په پیل کې واشنگتن او متحدانو یې چین تورن کړ چې د آنلاین حق کولو د نړیوال کمپاین تر شا دی او پر بیجنګ دا تور ملګو چې د هکرانو او نورو سایبری بریدګرو سره هم لاس لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې وزارت د مرستیال شی فینګ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال وینډی شیرمن د لیدنې په اړه په یو بیان کې د فینګ له خولې ویلي خای هیله داوي چې د چین په شریر خودلو به امریکا د خپل جوړښتي ستونزو یو څپړه پر چین واچوي. په بیان کې د فینګ له خولې زیاته شوې امریکا باید خپل ناسم رهبری شوی ذهنیت او خطرناک پالیسی بدل کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په دې بیان کې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې له جدي ستونزو سره مخ کړلې. تیرونه بیجنګ د امریکا د سوداګرۍ پر پوخانی وزیر او ځینو نورو افراد او ګروپونو بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه په هانګ کانګ کې د ولسواکۍ د زپلو په خاطر پر چین د امریکا د بندیزونو په ثواب کې و. بیجنګ تیرونه د روغتیا نړیوال سازمان هغه پلان رد کړ چې غواړي د کورونا وبا د راپیدا کېدو د ریښو په اړه نور څېړنې وکړي. لویدیس هیوادونه چین په دې برخه کې هم د خندونو په جوړولو تورنی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو چین ته د وینډی شرمن تر سفر مخکې ویلي و چې د نوموړي د سفر هدف دا دی چې د اړیکو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره له چین سره لوري وټاکي او د سیالۍ لپاره د برابرو شرایطو لټه وکړي څو ډاډمنه شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچ ته نه ځي. ټاکل شوی چې شرمن چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې دویم لوړ پوړی ډیپلوماټ ده د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره هم وګوري. نوموړی تر هغه وروسته چې جو بایدن د امریکا ولسمشر شوی تر ټولو لوړ پوړی امریکایي چارواکی د چین ته سفر کوي. تمه ده چې د وینډی شرمن په دې سفر پسې به د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین راتلونکي اونۍ سنگاپور، ویتنام او فلیپین ته او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هندوستان ته سفر وکړي. په سیمه کې د ډیپلوماټیک فعالیتونه ښیي چې د امریکا متحده ایالاتونه په سیمه کې داسې مهال ښکېلتیا زیاتوي چې چین هڅه کوي په آسیا کې د امریکا نفوذ او اغیز وننګوي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په د سهار لو د ماخام تر و بجو خبرونه لري. په کونړ کې د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوی پروژې څخه څو ګټه نشي اخیستلی. دا د کونړ په مرورې، سرکانو او نارنګ ولسوالیو کې د لمریزې برېښنا په مټ له سین څخه شاړو ځمکو ته د اوبو پورته کولو پروژه ده. خلکو د همدې پروژې په هیله په خپلو ځمکو کې کښتونه وکرل، خو اوس هغه ټول د اوبو د نشتوالي په وجه وچ شوي. یاد پروژه د کرنې او مالدارۍ چارو وزارت لخوا پلی شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د سرکانو ولسوالی اوسیدونکي 45 کلن خان پاچا د خپلو هغو شاړو ځمکو خوا کې ولاړ دی چې په کومو کې د سولري برېښنا پر مټ له کونړ سیند څخه د اوبو خیژولو په هیله جوار کرلی وو، خو دا هیله یې هغه وخت سپیرو خاورو په څیر توندو بادونو ځان سره پورته کړه چې کله یې پروژه ناکامه شوه او جوار یې وچ شول.
او موږ په زمیندارو باندې فصلونه وکرل، جوار مو سو، حتی دا چې خلکو نیلګي کینولې او هغه د منځه لاړ. نو دغه یو ناکامه پروژه ده، زمونږ لپاره د خیر سبب ونه ګرځېدله. یو طرف نه ځمکې والا د چا په ځمکه کې چې شی لګېدلې دي جاره غواړي، او د ولس دونه وس او توان نه دی چې جاره خلاصه کړي. بیچاره ولس دی، غریب خپل رزق پورې، خپل بچو پورې خلک ایران دي. دغه کم پروژې چې ورته د انجن دپاره لګېدلې دي، د اوبو دپاره، هغه هندي ورته ویل شوي په قرارداد کې، خو مګر دی چینایي لګولي دي، کار هم نه کوي.
د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي شاهنواز وای حکومت ورته د شاړو ځمکو خړوبولو لپاره د میلیونونو افغانیو په لګښت داسې لنډمهاله او ناکامه پروژه جوړه کړې ده چې دوی ترې د ګټې اخیستلو په نیت په ځمکو کې کښتونه وکړل، خو جوړ شوی سیستم کار نه کوي.
مونږ ټولو ولس ورته کار وکړو، جوار مو کرل، تخمونه مو واغستل، سرې مو واغستلې، د ټریکټر مصارف هم ورتلل، او په دې امید مانیو چې دغه زمونږ پسلونه به کېږي. یو څه بلاسته راځي، یو څه دانه غلا او هغه زمونږ نفقه به پکې لاسته راشي، خو متاسفانه د اوبو سیستم چې و غیر فعال شو د شرکت د خوانه.
د خلکو پر خبره کې په دغه 1.5 میلیون افغانیو په مروري ولسوالۍ کې له کونړ سیند څخه یو کانال پورته کړی شوی وای، نو له یوې خوا به یې ګټه دوامداره وه او له بلې لورې به پرې زیاتې للمي ځمکې خړوب شوی وای. د دوی په وینا چې د ډېرې پروژو په نوم په میلیونونو افغانۍ راویستل کېږي، خو پر پروژو د لګولو پر ځای شخصي جبونو ته ځي، نو ځکه یې کارونه ناکام وي. کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانی رئیس انعام الله ساپه وای دوی یاد پروژه له سین څخه د 4000 جریبه ځمکې خړوبولو لپاره طرحه او ډیزاین کړی و، او شرکتونو سره په قراردادونو کې د اصلي وسایلو لګولو هوکړه شوې وه. د هغه په خبره چې اوس شرکتونو کمزوري او د قرارداد مطابق شیان نه دي لګولي، باید مسؤلین ترې پوښتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې د لمریزې برېښنا پر مټ د شاړو ځمکو خړوبولو په یادې پروژه کې د بدلو او کمزورو وسایلو لګولو خلک ستونزو سره مخ کړي دي، خو وایي چې دوی د کرنې وزارت سره ټول مشکلات شریک کړي او تر څو چې نوی حل شوی پروژې به تسلیم نه کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
مونږه مربوطه وزارت سره دا موضوع شریکه کړي ده او مکتوبي خبره مور کړي ده چې د دې برابر د ثاني تر سره کې هغه نواقص چې دغه شبکې لري هغه باید اصلاح کړي، او د دې نه وروسته دغه عملاً تسلیم کی او هغه پیسې چې د شرکت پاتې کیږي هغه شرکت ته ورکی. د زراعت وزارت چې دغه شبکې د ابیاری ریاست ته تسلیمي، خروغ شبکې به تسلیمي، د ابیاری ریاست د شبکې تسلیمي او نه تروسه تسلیم شوی دی ورته.
یادې پروژې اوس مهال د کرنې او مالداري ریاست او د اوبو لګولو او تنظیم ادارو ترمنځ په زوړن حالت کې پرتی دي. د کرنې او مالداري ریاست وای دا پروژې وزارت د اوبو لګولو او تنظیم ادارې ته سپارلی، خو د اوبو د تنظیم او لګولو اداره به وای چې لیا د پریکړې خبر نه دي. خلک وای په کونړ کې د سولري برېښنا پر مټ د للمي ځمکو خړوبولو د 1.5 میلیونو افغانیو دا پروژه یوازې نه ده ناکامه، بلکې ډېرې پروژې چې قراردادونه وزارتونو کې شوي او یې حکومت په سمه توګه څارنه نه کړي د ورته برخلیک سره مخ دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پر کې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانی او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
له همدې سره ورورو د دغه خبری خبرونې د راپورونو پایته په نږدې کې دوه شپلو په کابل کې 12:30 بجې دي. اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز اورو چې احمد تکل یې در اوروي.
ملګرو ملتونو په یو نوی راپور کې خبرداري ورکړی چې که وسلوال طالبان خپل حمله بندي نه کړي نو په افغانستان کې به د ملکی تلفاتو شمیر په 13 یو لسیزه کې به ساره لوړې کچې ته ورسیږي. د یوناما په راپور کې راغلی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1495 په شاوخوا کې ملکی افغانان په جګړو کې وژل شوي او 3245 نور ټپیان دي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه قومندان جنرال کینت مکنزي چې په افغانستان او سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشري کوي وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حمله دوام وکړي. لاسګونه بلجیم میشتو افغانانو پرون په بروکسل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د مظاهرې په ترڅ کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تختونی او شکنجه پر ضد شعارونه ورکړل او پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وی د متحده ایالاتونو او چین په اړیکو کې د کړکېچ عمده علت دا دی چې امریکایان له چین سره د یو خیالي دښمن په څیر چلند کوي. په تونس کې د سیاسي بحران له زیاتېدو وروسته ولسمشر قیس سعید د هیواد صدر اعظم له دندې لرې او پارلمان یې منحل کړ. له دې اقدامات څو ساعته مخکې معترضانو د حکومت د استعفا او د پارلمان د انحلال غوښتنه کوله او د فرانسې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې له مخې د روغتیايي کارکوونکو لپاره د کورونا ضد واکسین جبري کیږي. د نوي قانون له مخې د هغو ځایونو لست هم پراخیږي چې خلک باید هلته د ورتګ لپاره روغتیايي جواز ولري.
پنځه دقیقې
مختنی کابینه کې صرف
50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقه بحث تموز. اسد الله لودین هر کله کوم. په افغانستان کې جګړو د ټولنې د نورو برخو سربیره سوداګریزي او اقتصادي چاري هم ټکنۍ کړي دي. که څه هم طالبانو د افغانستان څو تجارتي او ترانزیتي بندرونه ونیول خو چارواکي وایي چې سوداګریزي چاري په عادي ډول روان دي. په دې اونیز بحث کې دا ځل پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې اوس څه نوښتونه او سیالۍ کیږي. روانو جګړو د سوداګرۍ، اقتصاد او تولید پر چارو څه سیوری غوړولی دی. اوسنیو حالاتو کې څه کول پکار دي چې د سوداګرۍ او اقتصاد بازار همداسې تود پاتې شي؟ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر عبدالنصیر رښتیا، د شفا دارو تولیدي او وارداتي فابریکې مشر خالق زازای، او دغه راز موږ د سوداګرۍ او صنعت وزارت د صنایعو مشر رشاد باختری صاحب ته هم بلنه ورکړې ده. درې واړو میلمنو ژمنه کړې ده چې د خبرونې سره به یو ځای کیږي. تخنیکي همکار مو هڅه کوي چې له دې چارواکو یا له دې مسؤلینو سره اړیکې ټینګې کړي. دوی سره به په دې خبرې کوو چې روانو جګړو او دغه راز ناامنیو او د شاوخوا 200 ولسوالیو سقوط یا طالبانو لاسته د دغو ولسوالیو ورتللو پر سوداګرۍ، اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. په تیره اونۍ کې هم موږ البته په دې موضوع غږېدلې یو، خو هلته زاویه بیله او متفاوته وه. هغه دا چې موږ په تیره اونۍ کې دا وپوښتل چې د ناامنیو له کبله د سوداګرو میرمنو ژوند څه ډول دی. هلته مو واوریدل چې سوداګرو میرمنو یا هغو میرمنو چې په وړو کاروبارونو لګیاوي هغوی اندېښنه ښودله او ویلې چې روانو چارو پر اقتصادي او سوداګریزو چارو منفي اغیز کړی دی، فعالیتونه لکشوي دي، فعالیتونه پیکشوي دي. دوی غوښتنه کوله چې په داسې حساس پړاو کې باید د جګړې ښکېلې غاړې طالبان او حکومت د سوداګریزو چارو خن نشي او سوداګریزو چارو ته زمينه مساعده کی. راځو په دې ونی کې په مجموع کې پر سوداګرۍ، اقتصاد او تولید د ناامنۍ او اغیز څېړو. د خبرونې یو میلما عبدالنصیر رښتیا چې د افغانستان د اوسپنې د ویلي کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر د استډیو ته وصل دی. رښتیا صاحب، ستړي مشي، همدا ستاسو له صنعت نه به پیل کو. د اوسپنې د ویلي کولو فابریکو چارې اوس څنګه روانې دي او د روانو ناامنیو او جګړو څه اغیز پرې کړی دی؟
السلام علیکم صاحب، زما سلامونه تاسو ته او تاسو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. صاحب
مهرباني وکړئ، ما پوښتنه مطرح کړه که تاسو اوریدلې وي، هغه دا چې د روانو چارو ناامنیو څه اغیز کړی ستاسو پر فابریکو باندې؟
بله، بدون شک ناامنی ها و گسترش جنگ ها و محدودیت در مرزها و خصوصا در این اواخر که بنادر، اکثر بنادر متاسفانه تحت تصرف مخالفین حکومت در آمد، نه تنها یک فابریکات زو و آهن دچار مشکلات و پرابلم ها کرد، بلکه در تمام فعالیت های اقتصادی اثرات منفی خود داشت. چون هدف نهایی ای بود و ای خود یک حرکت سیاسی اقتصادی بود که چطور بتانند نظم بازار اینا مختل بسازند و به صورتی که بتانند اینا بازار مختل بسازند. بدون شک اینجا بحث افزایش قیمت ها در میان میاد و زمانی که قیمت ها افزایش پیدا کنه، بدون شک سر و صدای مردم مبرم از حکومت به یک نوع زیر فشار گرفته میشه. و از طرف دیگه عواید عمومی یا بیشترین عواید حکومت از اینا به دست می آوردن از مجرای گمرکات بود و از بنادر بود که متاسفانه اقتصاد افغانستان هم وابسته به واردات از اقتصاد وارداتی و بیشترین عواید حکومت هم به نصیبش میشه از این واردات صورت می گیره. بنان یک نوع جنجال هایی را ایجاد کرد و دانیست که مارکت در افغانستان مختل بسازه امی ناامنی ها و جنگ های اخیر. و از طرف دیگه مشکلات که در مرزها ایجاد شد و بند باعث جنگ هایی که صورت گرفت، مرزها تا دو سه چهار ماهی که مشکلات ایجاد شد، متاسفانه فابریکات داخلی هم اینا نیازمند به واردات مواد خام از بیرون از کشور هستند که یک نوع مشکلات از نایه مواد خام هم ایجاد کردید. و از طرف دیگه امی فرصت یا امی وقت خیلی خوبی به خاطر مافیای اقتصادی ایجاد شد که اونا بیشتر تونستن کالاها را بدون محصول و بدون پرداخت محصول گمرکی وارد مارکت های افغانستان بکنن، که در این قسمت باز هم فابریکات داخلی ما متاسفانه خیلی متضرر شدن، چون کالاها به شکل قاچاقی و ارزان داخل مارکت میشه.
بله، ریختی هست
که بدون کیفیت و استاندارد هستن اینا داخل مارکت میشن و بیشترین متضرر فابریکات داخلی میشه، چون ما نمیتونیم امروز اینا در مارکت رقابت بکن.
و دا محال هم دادی اوسپنه دی ویلی کولو فابریکه چه تاسو دی طولن مشری پر غاره لری په څه وضعیت کې دی؟ داسې ویل کیږي چې د روانو جګړو، د بندرونو سقوط د سوداګرۍ او صنعت پر چارو اغیز نه دی کړی. دی وای چې دا چاره په عادي ډول روان دي، اما تاسو وای چې خام مواد واردات له ستونزو سره مخ شوی دي. خپل د فابریکو تولیدي چاره څنګه روان دي؟ هغه کوم تولید چې تاسو په خواکو او آیا اوس هم په ورځنی ډول یا په اونیز ډول یا په میاشتنی ډول په همغه کاچ تولید کوي یا اوس پنې ویل کوي تاسو؟
خب ببینین، ما در مجموع عمومی صحبت کردم، اما میم سر بس فابریکات زو با هن. خوب است مرکب معلومات بتم که ما بیشتر از 50 فابریکه زو با هن در افغانستان داریم که در ولایت مختلف اینا دارن تولید میکنن و 500 میلیون دلار در این سکتور سرمایه گذاری صورت گرفته و برای بیشتر از 5000 نفر ما زمینی کار ایجاد کردیم و در کل ما 80% مارکت افغانستان از نگاه محصولات آهن ما داریم مرفوع میکنیم نیازمندی هایش. مشکل کلان ما خب یک مقدار این جنگ ها هم تاثیر کرد و تاثیرات خود داشت، به دلیل که بعضی مواد لازمه یا مواد خام را ما از بیرو وارد میکردیم اینا به سکتگی موجود شد. اما مشکل کلان ما متاسفانه که باز هم بر میگرده به می جنگ ها و کرونا که تاثیرات خیلی منفی را گذاشت، ولی که ما مشکل برق داریم. تا هنوز هم ما برق کافی نداریم، برق منظم نداریم. این دمیم بعد از عید رمضان تا چند روز پیش شما شاید بودین که نه تنها یک فابریکا برق نداشت، بلکه تمام شهر کابل برق نداشت. یعنی بدترین سال از نگاه خدمات برق‌رسانی بر افغانستان، خصوصا بر بخش صنایع بود که ما برق کافی نداشتیم. ما از امیل ازام از ظرفیت 30% و 40% خود داریم استفاده میکنیم. اگر ما برق کافی و منظم داشته باشیم، نه تنها که ما میتونیم تمام نیازمندی های مارکت افغانستان را رفع بکنیم، حتی ما میتونیم که به کشورهای دیگه هم آلات صادر بکنیم. دوم موضوع شیوع ویروس کرونا که موجودی هم در افغانستان گسترش پیدا کرد. اینجا هر فابریکی ما الا 120 بالون اکسیژن روزانه اینا مصرف داشتن. خب باز هم فابریکات زبان افغانستان تصمیم به این گرفتن که به خاطر که وضعیت اضطراری و کرونایی بود، ما می تولید خود را متوقف ساختیم به خاطر از اینکه به مریضا اکسیژن برسه و کمبود اکسیژن اینجا پیدا نشه. و از طرف دیگه مشکل بسیار بزرگ و جدی که ما داریم بحث قاچاق است که متاسفانه خیلی کالای قاچاقی، خصوصا آلات قاچاقی از کشورهای همسایه بدون پرداخت محصول داخل افغانستان میشه و با در تبانی با عمو مورای داخلی که قاچاقچیانه که در داخل از اقتصاد گسترده که در گمرکات وجود داره، باعث از این شده که یک مقدار روند کاری ما را مختل بسازه. و از طرف دیگه قاچاق مواد خام یا آهنالات کهنه که از مرز توسپین بولدک قندهار و از مرز انگورده پکتیکا روزانه، یعنی بین از 1000 تا 10000 تن آهن آلات کهنه و داغمجات به پاکستان قاچاق میشه و در این قسمت هنوز هم حکومت متاسفانه که کدام اقدام جدی نکرده و این باعث ازی شده که یک مقدار ما با کمبود مواد خام مواجه شدیم. یعنی در کل مواد خام قیمت میبره، زمان قاچاق صورت میگیره، اینا یک مقدار مشکلات را ایجاد میکنن. و بحث ناامنی ها، خب شما میفهمید که در مسیر شعارها، در راه ها، اخوزی های غیر قانونی چی از طرف مخالفین حکومت و چی از طرف بعضی نهادهای حکومتی صورت میگیره، یعنی هنوز هم از باجگیری ها و این چالش ها هنوز هم متاسفانه که فراره سرمایه گذاری در افغانستان در کل وجود داره.
احتیاط روست اتمن تاثر نوری خبری هم که وست ورزود بحث بل میلمه هم استیدیو تا وصل شویده دا میلمه مو د شفا دارو تولیدی او وارداتی فابریکی مشر خالق زازای سیب دی. زازای سیب ستاسو چاری دغه د تولیدی او وارداتی فابریکی چاری مو څنګه روان دي او ستاسو په نظر لکه څنګه چې ورته احتیاط بشاره وکړه د روانو ناامنیو په بندرونو کې ستونزو او د لارو بندیدو څه اغیز پرې کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، تاسو ټولو محترمو مینوالو ته د ازادۍ د غږ راډیو او د نړۍ د رښتیا سره چې زما ډېر نږدې دوست او ورور دی، تاسو ټول ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم او تیر شوی اختر دې ټولو مبارک وي. یقینا کوم موضوع باندې چې موږ تاسو باس کوو، دا یو کلی مشکلات په کلی ټول سکتور کې، په خصوص د صنایع په سکتور کې مشکلات ډېر زیات شوي دي. کارا شموږ د درملو بخش ته یقینا چې موږ په افغانستان کې تقریبا تر 15 او یا او پورې موږ د درملو جوړولو کارخانه یا تولیدي فابریکې لرو، چلاغه جوړلینا خوشبختانه 20-15 پورې په فعال حالت کې دي او تولیدات لري. او دا وخت چې موږ تاسو خبرې کړو تر 200 قلمو پورې دوايي زمونږ تاسو داسې ده چې په خپل ملک کې درنه موږ تولیدات کوو او خوشبختانه چې حمله قیمت له هازه او حمله کیفیت له هازه ډیر ښه نتیجه لري. او په سلام کازما خپل کور کې هم دوا ضرورت شي نزا ول خپل د داخلي مصنوعات ته مجموع کې ټول مصنوعات چې داخلي دي هغه ته ترجیح ورکوم. نو رابشو ستاسو سوال جواب ته بالکل لمبا سره څنګه چې رښتیا ته اشاره وکړه، نه تنها په ځواب آهن په سکتور کې بلکې زمونږ په سکتور کې هم چې تولید دی د درملو تولید هم ډېر زیات ستونزې شته. یو خدای چې لنډ مثال درته وم، مثلا کته یو پاراسیتامول شربت دلته جوړوي، نو پاراسیتامول کته خپل پاراسیتامول شربت له یو ملک راوړې، نو هغې دپاره تاسو به ورکوئ 3% یا 15% مالیه او محصول، ولې کته د پاراسیتامول خام مواد راوړې که افغانستان ته یا کابل ته ګمرکات ته ته به ورکوئ تا نه 9% د خامو موادو هغه مالیه او محصول. دا په دې معنی چې د خامو موادو محصول تر پاخه موادو زیات دی، نو په دې صورت کې بیا ډېر زیات مشکلات داخلي مصنوعات البته په مجموع کې دي. بیا زموږ د درملو په بحث کې چې د مواد خام چې کوم مالیه او محصول دی هغه د پاخه موادو نه جګ ده، حالان چې باید داسې نه وي. نورو ملکونو کې بالخصوص همسایه ملکونو کې یا هندوستان کې چې هغې د معلومات لرمه د هغوی د تولید یو بخش یو انجمن غړی یم، معلومات راسره شته البته 2.0% ټکس د را مټیریال یا خامو مواد لپاره به البته پاغه کې د درملو په بخش کې ستونزې ډېرې زیاتې دي. همدارنګه داخلي زمونږ دلته بیا چې کله تولیدات کېږي، تولید د دې بیا مارکیټینګ او د دې په اصطلاح حکومت هغه حمایه چې کومه د پاغه شکل باندې چې باید وشي، او رئیس جمهور فرمان و یا مبادی مونږ سره کړی چې په تدارکاتو کې دي د داخلي تولیدات په مجموع کې نه تنها درملو خبرې کوم، هغه ته باید په اصطلاح برتریت ورکول شي، حق اولیت ورکول شي، حتی تر 15% پورې ورته یو اغم تعین کړی، یو لیمټ هم تعین کړی د نورو هغه نه قیمت هم وو موجوده آیټمونه، نو باید خریداري وشي. ولې متاسفانه زمونږ په بحث کې تر اوسه پورې دا قابل د تطبیق نه دی او تطبیق شوی نه دی.
ځاځی صاحب دغه کوم اوریدونکو چې اوس زموږ او تاسو غاغ اوري د رښتیا صاحب غاغ اوري، دوی ته څه وایي؟ مجموع کې داسې اندېښنې شته چې دغه امنیتي وضعیت همداسې دوام کوي، نه یوازې دا چې مرګ ژوبل به رامنځته کیږي. نن حتما تاسو د یونامو راپور کتلې، دوی ویلي چې تیر شپږ میاشتې ډېرې خونړۍ وي، تیر کال همدې مودې ته پکتو دوی وایي چې 50% نږدې مرګ ژوبل زیات د ملکي مرګ ژوبل. خو دا د جګړې یو ناوړه اړخ دی چې همیشه جګړه دغه سي بد اړخونه لري. دغه د تولید په برخه کې تاسو وایئ چې 280 ک 200 ډوله دارو درمل په کور دننه تولیدیږي. افغانان داسې اندېښنه لري چې که داسې جنگ جګړه ادامه پیدا کړي، ممکن په کور دننه بازارونو کې د تولیدي توکو یا هم د خوراکي توکو یا هم دارو درملو کمښت رامنځته شي. څه ډاډ ورکوي هغه افغانانو ته چې تاسو ستاسو غږ د محلوري دغه روان جګړې روانی تاسو له څه لارو چارو کار اخلي چې دغه خپل صنعت جاری وساتي، حداقل افغانان د تولیدي صنایعو په برخه کې د دارو درملو په برخه کې له کمښت سره مخامخ نشي؟ ډیر خصوصا
تاسو اشاره وکړه، ګوره افغانستان کې د څلورمه سفر د کورونا چې را روانه ده، خدای دې نه کې 15مه سفر موسیه ملکونو کې پیدا شوی، خدای دې نه کې چې افغانستان تم راشي. تاسو ګورئ اغانا شي چې په افغانستان کې همیشه موجود وو، شاک نشو هغه دوا وا صحیح ده. قیمتونه به یو تعداد اقلامو چې هغه په ټوله دنیا کې شاکیج وو، هغه وخت افغانستان ټول سرحدات بند وو، زموږ ترانزیت چې کوم په کراچۍ کې نور ملکونو سره هغه سٹاک وو، یو څه یو تعداد دوا قیمت یا درملو قیمت په مارکیټ کې ځک شو. ولې په مجموع کې خوشبختانه خوشبختانه متاسبه یو مریض هم داسې نه وي په ټول دا یو نیم کال کې چې دغه په اصطلاح د کورونا حالت شروع شوی دی په افغانستان کې، چې کوم مریض دی بې دوا نه خدای نه خواسته ژوند له لاسه ورکړي وي. را به شو داخلي مصنوعات، داخلي مصنوعات خوشبختانه خوشبختانه هغه مهم مهم اقلام چې به د بهر نه راتل، مثال در کوم تاسو ته افغانستان کې سیروم ډېر زیات مصرفېږي، آی وي سولوشنونه یا سیرومونه اوس خوشبختانه مونږ 4-5 فعاله فابریکې لرو چې نه تنها افغانستان ضرورت پوره کوي، بلکې کولای شو چې مونږ یو تعداد مسلمان ملکونو ته هم یو تعداد اقلام زموږ د ماچ 200 اقلام قلمات را تکولې شو چې مونږ مسلمان ملکونو ته دا ورکو. او اطمینان ورکوم د افغانستان ټول ولسته چې یو خوځ په خپل خوشبین یم ان شاء الله، هر څه به چې راځي کار تعامل به راځي، دا به ان شاء الله هغه تعامل وي چې تاوان بنوي ان شاء الله پکې زیات، ولې نه اتمن تاوان به وي، ولې زیات تاوان بنوي د افغانستان خلک به زیات هغه اوسيږي خوشبینه اوسيږي د حالات ته چې روان دي د وطن باندې. د تولید په بحث کې بل خصوص د درملو په بحث کې به زه اطمینان ورکوم چې تر راتلونکو 3 کالو پورې مونږ خپل خام مواد ان شاء الله چې اکمال کړی دی دا 200 قلم به 250 نه کی بلکې 315 به کی تر 350 قلم پورې نه تنها به افغانستان کې دغه 300 قلم دا چې ان شاء الله ورځ پورې زیاتیږي دا به نه شارټ کیږي بلکې کیفیت لحاظ او قیمت لحاظ به هم قیمتونه به هم ان شاء الله چې خپل ځای پاتې کیږي دا زما په نه اطمینان ده.
بله کور ودان تاسو سره به وروسته زازای سیب خبرو ته دوام ورکو تاسو اطمینان ورکړئ چې تر دریو کلونو پورې مې د خامو موادو غم خوړلې دی که چیرته لارې بندیږي بندرونه بندیږي نو حداقل تر دریو کلونو پورې د دارو درملو په تولید کې خام مواد شته. راځئ چې رښتیا صاحب نو واورو رښتیا صاحب د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې او مجموع کې نور تولیدی مواد چې په افغانستان کې تولیدیږي کاغه خوراکي توکي دي او یا هم نور اولیا یا لمړني توکي په دې برخه کې پرمختګونه څومره دي؟ دا خو داسې برخه دي چې سیاسي نه دي ټولنیز او اقتصادي دي او هر څوک راځي هغه ورته اړتیا پیښوي. تاسو دې برخه کې افغانانو ته څه وایي؟ هغه کسانو ته چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي او اندېښنې لري چې ممکن سبا بازار کې خوراکي مواد یا هم نور لمړني مواد پیدا نشي.
ډېره مننه. پیپینن در کول مې فهم به مردم افغانستان یې پینونه بتوم کې سکتور خصوصي همیشه در کنار مردم خود بوده و می باشه. قسمی که اگر شما به یاد داشته باشین سال قبل زمانی که شوی ویروس کرونا همگی شد و تمام مرزها بسته شد، سه سکتور عمده که در افغانستان تانیست که بیشتر تلاش بکنه و اصلا اجازه نده که کمبود کالا در بازار احساس شوه، او سه سکتور عبارت از سکتور مواد بهداشتی بود که شب و روز داشتن تولید میکردن که در این سکتور ما سکتور دوایی ما هم شامل بود که ناب شاسات تولید میکردن و به مردم ارزی خدمات میکردن. سکتور مواد غذایی ما بود که یک بوری آرد در حدود 2700 رسید و تمام ذخایر استراتژیکی که نداشتن اونا را به کار گرفتن و تانیستن که نصفا را کنترول بکنن. به می شکل ما در افغانستان خوشبختانه بعد از مرحله بازسازی، یعنی زمان که حکومت طالبان میره و حکومت جدید روی کار میشه، تا می لحظه که ما داریم صحبت میکنیم بیشتر از 5000 فابریکه در افغانستان خرد و متوسط و بزرگ وجود داره و فعالیت میکنه و در حدود 51 نوع کالا را ما در افغانستان داریم با استانداردهای ملی و بین المللی داریم تولید میکنیم و که از نگاه استاندارد و کیفیت ما اصلا رقیب خود کشورهای همسایه را نمیدانیم و به این شکل در 38 سکتور ما به خودکفایی رسیدیم که یعنی افغانستان نیاز نداره که از بیرو ای اجناس کالاها را وارد بکنه. انشاءالله که با افغانستان با هیچ نوع کمبود ایجاد نمیشه، فقط یک حرکت سیاسی اقتصادی است که قسمت ما پیشتر اشاره کردم. فقط هدف از مخالفین حکومتی است که چطور بتانن نظم بازار را برهم بذارن تا سر صدای مردم برایه و به یک نوع حکومت زیر فشار بتن، و یا هم اگر در کوتاه مدت مشکل از طرف حکومت حل شوه خب نمیتونه که چندان تاثیر خیلی کلان را روی روند زندگی مردم داشته باشه، و اگر این موضوع بلند مدت باشه احتمال زیاد داره که هم مردم و هم حکومت زیر فشار.
رښتیا صاحب، څه کول په کار دي په داسې شرایطو کې؟ سوداګرو ته څه کول په کار دي؟ یا هغه کسان چې له بهر واردات کوي او یا هم په کور دننه تولیدي فابریکې لري، دوی ته څه کول په کار دي؟ اوسنیو شرایطو کې حالات جنگي دي، خلک ویره لري، اما د ټولنې ډیر اړخ یا د ټولنې ډیر وګړي دغو توکو ته اړتیا لري. څه کول په کار دي چې له ناامنیو نارامیو سره سره دغه رقابتي بازار، د سیالۍ بازار، د سوداګرۍ بازار او تولید او صنعت بازار همداسې تود او ساتل شي؟ سپارښتنې مو څه دي د کسانو ته چې په دې برخو کې کار کوي؟
ببینین، فاکتور خصوصي با تمام قوت در کنار مردم استاد است و از هر راهی ممکن چی در بشه تولید داخلی باشه اینا آماده هستند که تولید بکنن، و چی در بشه واردات باشه اینا کار خود میکنن. اما مشکل اساسی اینجا زمانی که یک سرمایه گذار برش مسئولیت مالی و جانی داده نشه و مالش و جانش تضمین نشه، چی از طرف مخالفین حکومت چی از طرف خود حکومت، هیچ کس حاضر نیست که به سرمایه گذاری بکنه. اما خوشبختانه که قهرمانای آزادی با آبادی افغانستان که می صنعتکارا و تجارا و سرمایه گذاری ملی هستند که در همچی شرایط اساس در کنار مردم خود بودن و هستن و می باشند. اما این برمیگرده به مسئولیت حکومت که دو چیز باید سنا قبل شناسایی می کردن. یکی نقاط استراتژیک چقدر اهمیت داشت، مثل بنادر که چرا اینا قبل از قبل برای اونا یک پلان نداشتن و در مورد از فکر نکردن. ببینید شما در این 42 سال جنگی که در افغانستان گذشت و با ما امیل ازان دولت جنگ هستین، هیچ گاهی بنادر و گمرکات افغانستان سقوط نکرده بود و اما متاسفانه ببینیم که ای بار سقوط کرد، تمام بنادر سقوط کرد، تمام.
بله ریختیا صاحب، فقط هم دا پختنه میکوله او بخی پختنه هم دا و چه دغه بندرونو چه سقوط کړی هلته ویل کیږي چې دغه چار بیرته عادیسه وي دی که طالبان هم پکی دی، مثلا سپین بولدک په شمال کې څو بندرونو چې ونیول دی وای چې د څو ورځو وقفین وروسته دغه چار بیرته شروع سوی. ریختیا هم تاسو ډاډمنی چې دغه د وارداتو چار په بنادرو کې عادیسه وي دی؟
من فکر نمی کنم که به شکل عادی و نرمالش شروع شده باشه. خب بعضی موتورا که در اون طرف مرز موقتا بودن و اونا هر روز خاکپولی به کشورهای همسایه می پرداختن، ممکن اونا داخل افغانستان شده باشه، اما تا هنوز تو برنامه نداره که به شکل عادی مردم بره و کالاها را وارد بکنه. و هدف اساسی ما هم این بود که حکومت باید سمون نقاط استراتژیک که از اهمیت خیلی بزرگ برخوردار بود باید زور ارز میکرد و دوم کالاهای استراتژیک که مردم به او اشد نیاز داشت، مثل آرد، بوره، برنج، روغن و پیاز و مسائل دارویی و نگفا. این مسائل کالای استراتژیک حکومت قبل باید از برش پیش بینی میکرد، چون وقت زمانی که خارجی ها از افغانستان گفتن که ما میریم مبریم، وضعیت اضطرار شد. افغانستان یک حالت اضطرار به خود گرفت، باید برنامه اضطراری در این قسمت طرح و پلان میشد که تا این وضعیت پیش نمیامد. هنوز هم فرصت وجود داره که حکومت بتانه پس دوباره امنیت شهرها را تامین بکنه، بنادر را دوباره پس بگیره. و بیشتر مهم ایست که خب ما ببینیم در این شرایط کرونا کل مرسا بسته شد، باز هم اینمی صنایع داخلی بود در افغانستان که مواد غذایی، مواد بهداشتی و دارویی را به مردم افغانستان دادن و همین شفاخانه‌های خصوصی بود که به مردم خدمات ارزه میکرد.
بله په همدې هیله رښتیا صاحب چې دغه سکتور همداسې پیاوړی، همداسې خوځنده پاتې شي، د خبرونې د کمې شېبې پاتې دي. ورزو ازازي صاحب تل تاسو نه ډیره مننه. ازازي صاحب تاسو څه فکر کوئ، څه کول په کار دي، څه ډول سیالۍ وشي، څه ډول نوښتونه وشي چې په اوسنیو ترنګلو حالاتو کې دغه د صنعت برخه او د تولید برخه همداسې خوځنده پاتې شي؟
زه یو ځل بیا تاکید کوم په خپلو خبرو باندې چې زه خو په خپله ډېر زیات خوشبینه یم. درسته چې په یو تعداد بنادرو کې مشکلات شته، ولې هغه مشکلات رفع شوي دي. اوس یو تعداد زیات زمونږ چې کوم هغه واردات دي، هر څه واردېږي، خام مواد یا پاخه مواد، هر څه چې وي دا د کراچۍ د بندر طریقه راځي. ورځې په سلهاو کانټینر افغانستان خاور ته اوس هم په تورخم باندې داخليږي، چې په هغې کې زما په خپله هم پرون درې کانټینر را داخل شول. نارمل نن کابل ګمرک ته راوځل او هلته کېږي. زه فکر کوم چې انشاءالله دغه نقطه ډېر د تشویش وړ خبره نه ده. افغانستان متاسفانه همیشه دغه که وګورو زموږ تاسې تاریخ د ایجاد نه د افغانستان چې کله جوړ شوی دی، موږ تاسې همیشه یو مصرفي هیواد یو. خپل نه تنها په درملو بخش کې زه وایم چې تنها په درملو کې موږ 90% په اصطلاح وارداتي مل کې مصرف کوونکي یو او 90% خپل داخلي تولیدات لرو، بلکې په ټولو بخشونو کې خوشبختانه یو تعداد بخشونو کې چې مخکې ورته رښتیا سره اشاره وکړه او اته سکتور درس دي چې اوس خوشبختانه خود کفایو، ولې په زرهاو اقلام اوس هم نور ملکونه راځي. زه وایم چې انشاءالله همیشه د افغانستان دغه جغرافیایي موقعیت داسې دی که چیرې یو بندر یا یو ملک مونږ سره زیاتی کړی دی یا ښه ګاونډیتوب نه دی کړی، یا را سره سیاسي مسایلو باندې سیاسي غیرچې تجارتي مسایلو کې باید سیاست داخل نه شي یا سیاسي استفاده شوی دی زمونږ تجارتي روابطو نه، بیا هم افغانستان خلق انشاءالله چې ورته مواد رسیدلی دي زیات د تشویش وړ خبره نه ده.
بله ازازه صاحب، دغو بنادرو کې چې طالبان ونیول، سپین بولدک ده په شمال کې څو بندرونه وو، له دغو نه اوس څنګه ترانزیت او واردات روان دي، تاسو څه معلومات لرئ؟
بالکل، زما معلومات مطابق مواد روان دي، خو صرف دوی هم ټکس لګولی دی او نظر په هغه موټر باندې. دوی د سیغه نه دي، ډېر مسلکي خلک نه دي چې انوایس وګوري او د هغه کوم شی چې راواردېږي د هغه هغه اصلي هغه ویلیو یا قیمت معلوم کړي، بس فی موټر باندې یو ټکس لګولی دی او هغه ټکس به ورکولی کېږي او بالاخره یعنی ممانعت نه دی شوی د تجارت
لپاره. او ټکس بیا یوازې طالبان اخلي او که دې خواته بیا دولت ته هم تاسو ټکس ورکوئ که ما یوه فورمه کافي ده؟
نه 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 دولت خو ځان ته یو قانون لري. طبیعي خبره ده چې ته بېرته راځي او ګمرک کې بد عمل بیا دوباره محصولوي، هغه د دولت قانوني او طبیعي حق دی. فقط فرق هم دومره راغلی دی چې هغه مصارف چې اوس طالب اخلي یا مخالف د دولت زموږ تاسو ورونه اخلي په ټکس نوم باندې یا هر نوم چې دوی ورکوي هغه په دې جنسونو باندې اضافه کیږي. او زه فکر کوم هغه دومره غټ هغه هم نه ده چې کوم منفي تاثیر دی، غټ منفي تاثیر دی پرې په اجناسو باندې او په قیمتونو باندې واچولی شي. مهمه خبره موږ لپاره دا ده چې زموږ لارې ازادي وي. تجار دی، که هر حکومت راشي، هر نظام راشي، یا هر څوک راشي، تجار د هغه سیاست سره کوم مستقیما هغه نه لري اړیکې نه لري، چې هغه د هدف فقط د افغانستان خلکو دپاره، د خپلو خلکو دپاره خدمت کول دي او هغوی ته اسانتیاوې برابرول دي او هغوی دپاره توکې راوړل دي او توکې په هغوی باندې خرڅول دي.
وخت پای ته ورسید دغه اونۍ په بحث کې لګډونوالو ډیره ډیره مننه کوم. د ازادي راډیو خبرونې د ماخام تر و بجو دوام کوي. په بل خبرونه کې هم په همدې موضوع اونیس بحث کیږي. تاسو را سره واوري اوس مایک سپارم خپل همکار سلطان محمد سرورته.